دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یو سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په موخه سیاسي جبهه جوړه کړې ده. تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنٹ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکې یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرنٹ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر 9 ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او 24 کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازیګر ویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړای شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پیښه هغه مهال وشوه چې تیره ورځ پولیسو په یو ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشري غلام رسول یا چوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلې دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ته استولی دی او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه د پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف علوي تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې پاناما اسنادو پاړه باس روانو چې حکومت یې ژوندۍ خبرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خبرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسو موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خبرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا سینټ مشر دا حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوملړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د حکمتیار نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی و. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبه یا شورو پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا 80 هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ برید جنرال چارلز کلیولند تېره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونو یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شول. کلیولند وویل دې بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا یا ظرفیت کم کړی دی. د زیاته کړه چې تر 80% پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پوښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیې پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي خو له ځنو سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو او انقرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شام سره پر پوله روسي جنگي الوتکه وویشته. انقرې د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جاپاني چارواکي وایي تېره شپه د هیواد په جنوب کې پراغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګېد او پکې سلګونه کسان ژوبل شول. بېګا ټوله شپه مرستندویه کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملګبا کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې، خو د جاپان اټومي چارو انتظام ادارې ویلي برېښنا پیدا کوونکو کارخانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. زلزلې د کوماموتو ولایت تر ټولو زیات زپل دی چې د ناورینونو ضد مبارزې و چارواکي په وینا پکې 9 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د حق ترلاسه کولو په موخه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی.
پارلیمانی لیڈرانو سره ملاوی گو، د چیف منسٹر سره ملاوی گو، پدې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلي.
د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی چې د قومي اسمبلی د غونډو پر مهال پر رسنیو محدودیتونه لګوي. پاکستانی مشران د سیاسي بحرانونو پر وخت اکثر ولې لندن یا دوبۍ ته ځي؟ شنونکي وایي
چې کله ولړځېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټابلیشمنت یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه څه خبرو ته زاد دی.
د پاکستان تیر حکومت په باجوړ کې د میډیکل کالج جوړولو پریکړه کړې وه، نو دا کار تر وسه ولې نه دی شوی؟ ځواب یې په خپرونه کې اوري. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقونو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی. دا اعلان تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې وشو چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل له دې جبهې له لار به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی کی یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرته د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسی تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کوریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاوي ګو، د چیف منسٹر سره ملاوي ګو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کوریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې دی پوی کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پويږي نو په دې کې به ان شاء الله تعالی سوګ دسه نه پریدو او د دینه به د فاټا خیبر پختونخوا د بلوچستان او تر دې هدا پوره چې د سند د دې حمایت به ان شاء الله د حاصلول کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حکومت له نظر غورځولې دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلون کې تجارتی لارې منسوبینه د دې صوبې ولس به برخه کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقي روټ دی یو روټ دی هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترقۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تیریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند مالیاتو مرکزی جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی یې دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی خو بدقسمته نه چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده نو دوی هغه ترقی خپل طرف ته وړي او دا نورې درې صوبې نور هم رستو شاته بوزي. ان شاء الله د دې مخه به نیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیکلي شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزی حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزی حکومت څو څو واري ویلي دي چې رهداري کې به تر ټولو اول مغربي لارې برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوې به هم ورکوي. یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلمان آزاد غونډو ته ورغلي او خبريالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې غونډې ته د غونډې ژوندۍ خبرونه یې بند کړه. خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران دا حق لري چې د غونډې ځینې برخې خپرې کړي ځینې یې بندې کړي او دا چې خبريالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي. تفصیل په دې رپورت کې د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبريالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندۍ خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایي یا برقي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ته استولې دي او پکې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبريالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر ځیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبريالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفاف نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټول آزاد غونډې به د پی ٹی وی پر یو چینل خپروي.
ډاکټر عارف علی وی زیاته کړه چې پیمرا ته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبريالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښوي چې تر کومه حده خبريالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
The permission of the چیئر یہ معاملہ ہوتا ہے
دا سینٹ یا قومی اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کول شي اوسنۍ اصول او قاعده ته پکتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالان ته وایي چې تر یو هدا به خبرونه او د غونډي حال بیانوي او نور چې بیا د غونډي د زونو برخو پاړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي
سینیٹر آغاز زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امرات ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا په امرات د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
هجره
په سلور نیمه بجو
د پاناما اسنادو په ډاګه کې دوه کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته ولاړ خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برطانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری وار له مخه په لندن کې دی پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هېواده بهر ځي ملیحا میرزاده یې جواب راکوي
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال روف خلاصرا د سیاسي مشرانو له هیواد بهر تلو یو وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هیواد کې لیرې سره مخامخ وي او په ملک کې دننه د فیصلو صلاحیت نه لري
میرا یہ خیال ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہے اس چیز سے
ترسو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبردان عظما په فکر هغه لدی ویریږي چې کچېری په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي د هغوی چې کوم قانوني یا مالی سلاکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي د راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هوا د بهر تلل د روانو اقتصادي معاشي او نورو مسلو نه دولت پام اړول دي
پاناما اسناد او مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ترازی او میډیا مسلسل هغه مخې تروړي نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپل سیاسي قیادت کې دننه څه خبرو تضاد دی او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي او چې کله بهر ته ځي دا خبره نو اغم د اسټابلیشمنت یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو لپاره او په سړک سینا د خپل حمایت یا سپورټ اصلولو لپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رئیس نزیات خوښي
دا په داسې حال کې د روانه میاش پر رسنو کې د نړۍ د غنو هیوادونو د شتمنو خلکو پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسی زراحي سه له ټکسونو د ځان بچکولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري په دې کې د نواز شریف د دوه زامنو او لور نمونه هم راغلي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورت خپرې دروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړیو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال رادیو پر و پانا تاسی ویڈیو گانے ہم لیدلے شے مگ ہر ورز ویڈیو گانے خبرو ویڈیوی رپورٹونا خبرو نو هلته ورتللی شئ او د تصویر او ویډیو برخه یا څنګه چې دا هلته دا ویډیوګانې لیدلی شئ د پاکستان تیر وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره د یو پونتون او یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. چارواکي وایي د پونتون پر جوړولو کار روان دی، خو د باجوړ لپاره پر منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د مشال راډیو خبریال منور شاه پر دې موضوع د پاکستان پارلمان له پخوانیو او اوسنیو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی و. د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسي. په دې حق لا د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټه کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال ریډیو ته ویل
قبایلی یونیورسٹی ابتدا کروں اور ان شاء اللہ دیکھ کر مقبول ہے اسٹاف فرمہ اور پوسٹ کرے دے بلا چمبا داؤکڑا ماور تیرے سے درا دم خیر لگ دکھو واٹ لگ دکھو کی خبر سر دیر جھک تھی اور قبائل دیر لنے لگے پرات دی دیر نات وزیرستان دے ساو وزیرستان دے باجوڑ دے مرزوے دے دا ایجنسیانے پر تیری دا وڑا دی یونیورسٹی تا نشی رسے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلی سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منگا چکم اخیرانی ورزی وی نو پا آغا وقت که منگا پا باجوڑ خار اسپتال که یو نرسنگ استلو او آغا نرسنگ استل چکم ده پا آغا که منگا با قیده پا داغ کال که ده دا داخلی ده دا پارن پروگرام شروع کلیو داغی ده دا پارن ده پرنسیپل ده پارن ایڈورتایزمنت هم ورکلی شوی و او اراده داوا چه بس پا داغ کال که پا ده 2013 که با منگا پا ده که ایڈمیشن شروع کلیو خو آغا نپس تازه امتحان خدا دے کہ منگا دا پارلیمنٹیرین دخلی نہ اوری دلی اگوی چی کما آل تا باجوڑ کے لوک لے پین دے اگتے انٹرویو اور کوا بلکل آغا نہ دا پاٹا پس سیکرٹریٹ پا کتابونو کی آغا میرے کلکال شتا او نہ چی کم دے دا گورنر پا کتابونو کی آغا شتا دے پا پایلونو کی
دیتا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټه کې د خود دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي
چپزور نه خبرې یا په وکه ورته چې هغه وسه کې دغه ونه کې موږ ملګې خپل چې هغه ورته پکې وو کدی ځان خبرې کړي دې ځان نه خبرې موږ خبرې باره کې د دې سره نور به ته وو دې سره به معلوم کو بالکل ور زما ټول کنور مر غریب ولا سره ور دي دا وخت برانم ستړي برانم کې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروری سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د پاکستان په قامی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قامی موومنټ د برېښنایی یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مساوېدې تنقید کړی. وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي. هلته په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کمیټې مشر شاهي سید وایي په قامی اسمبلی کې د منظور شوي د بل چې دوی ته ورشي نو دوی به له مدني ټولنې او کارپوهانو سره د مشورو پر اساس د دې د منظورولو یا نه منظورولو پریکړه کوي. خو واکمن مسلم لیگ نون دا بل یو مثالی اقدام بولي او وایي دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوی وکړي. د پاکستان په قامی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قامی موومنټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي پر منظور شوي مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسۍ او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي. د ایم کیو ایم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قامی اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل.
میں ترامیم دی جو کہ منظور نہیں ہوئی.
زمنگ ورکل شبی ترمیمونا منظور نشول نو منگ دا مسودی مخالفت پکڑو. نملے خبر دادا دا مسودہ قانون چی نو دا دی ناسم استعمال اندیخنه دا او دا دی دا ناسم کاروانی مخنیوی هیس لار ندا تاکل شوی. بل دا دا خلقو دا شخصی حریم یا پرایویسی او دا بیان پر ازادی کد غنونه لگوی. لده قانون سرسم حکومتی اداره با دا هر کس دا تلیفون ریکارد اولو پا کورون دا چاپو وحلو او دا کمپیوترونو تلیفونونو او دا هری برقی مخابراتی علی دا لیدلو او پلتلو حق ولری.
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسوده د باس پر وخت پیپلز ګوند غړي شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندونو حق ورکړل شوی نو ځکه مسوده منظوروي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي دا قانون ښایي په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي. اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي. په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یوه ډله جوړوي. دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. زه خپله د آی ټي ماهر نه یم نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي. خو په دې کې یوه خبره دا ده چې په کې ځینې سختې سزاګانې ایښودل شوي دي. د چهارشنبې پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقه ایز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدی شي. له دې پرته هم په مسوده کې د بیلابیلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له یو کال تر وو کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اور راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ ټپې واورو.
سالو کو مخرا خور کو تو باتو با مال وگ میں دتور زلف تیرا زینا مال وگ میں دتور زلف تیرا زینا تو باتو با اشنا پتو کن پوہی گی تو باتو با اشنا پتو کن پوہی گی تو باتو با ماپ سالو کے پٹو مر ورشونا ماپ سالو کے پٹو مر ورشونا امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با امیل دسرو زرو خخکاری تو با تو با بل پور بل باندھ چھو تم بے گلونا بل پور بل باندھ چھو تم بے گلونا تو با تو با اول گلاب و عمران بیل دے تو با تو با اول گلاب و عمران بیل دے تو با تو با دریم چام بیل دے خفز و خوشحال وینا دریم چام بیل دے خفز و خوشحال وینا تو با تو با ولیلا ہر سوک مینی گی تو با تو با ولیلا ہر سوک مینی گی تو با تو با وقت ہو دے چلیلا شیف میانا وقت ہو دے چلیلا شیف میانا چلم راگ لکش ورکو تو با تو با چلم راگ لکش ورکو تو با تو با دل شدار پیزوانی خی جس رونا دل شدار پیزوانی خی جس رونا اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ماسرا مینا پرختیانا کبھی او ماسرا مینا پرختیانا کبھی اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ماسرا مینا پرختیانا کبھی او ماسرا مینا پرختیانا کبھی قابل طبيب میں مخصوص توبہ توبہ انا قابل طبيب میں مخصوص توبہ توبہ حکم دزڑ دارو دستر برا کبینا حکم دزڑ دارو دستر برا کبینا توبہ توبہ باران بری کی غولے ڈن شو توبہ توبہ باران بری کی غولے ڈن شو
د راشد خان په غږ مو سندره اورید. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ سفر شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورئ. په پېښور کې نه نیمې په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په موخه سیاسي جبهه جوړه کړې ده. تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په ویا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې یې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي خو کره شمیر یې ونه ښود. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د چھوٹو ګینګ په نوم د ډلې پر ضد عملیات کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. د خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبې د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ته استولی دی او پکې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغان حکومت په د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د امریکا دفاع وزارت بیګا وویل دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنۍ جنګ په حالت کې دی. او جاپانی چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرائمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی خو په دغه موقع د پارلیمان په درې سوه دوه څلوېښت غړو کې یوازې دېرش غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو دی د ترهګرۍ مخه ونیسي خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړې او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضحه دي. ادریا اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار ده چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځېدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوې چې له وجې د ملکي معیشت په اړه او د ولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیغ په نیغه پاکستان ولس ته رسي. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاس وباسي خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادریا اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلي کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړیدونکې دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو لخلیل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 50,000 سرتیرو ته اړتیا ده. ملخو امریکایي اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو قانونو شاوخوا 70% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرارالم مومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی پوځي افسر وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې د دوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمېره یې نه ده پړاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 19,000 نه تر د 25,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمېره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي، چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې پکې راغلی. یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو او یا پیسه د ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي، چې له وجې بدامنی د هیواد پر امنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو قانون دی. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد د جنگیدو لپاره له یو بل سره پر همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کنفرانس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. احمد تکل له تفصیل سره.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استانبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کنفرانس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله ستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کنفرانس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک د رامنځته رامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف یې څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحاني په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وځي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
احمد تکل رپورټ مورې ده. په مقدونیا کې په زرګونه کسانو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړي دي چې ولسمشر د شپږ 50 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړې او د هغوی بخښلو اعلان یې وکړ. پر بخښل شویو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور و. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف شپږ 50 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي وو وبخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هېواده بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوی او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هېواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هېواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کېږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کېدونکي انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو ودرول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هېواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخاور کسان شامل وو. خو وزیر اعظم دا تور نارد کړل او وی ویل چې د هیواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخښل شوو کسانو په فهرست کې شامل دي.
د نجیب عامر نامو د رپورت مهمه برخه اورې دي. فارن پالیسی مجلې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خبرو شوی اسناد په اړه لیکنه خبره کړې. په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني وسلوال لیډل ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یوه استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې رپورت کاروالي تصدیق نه دی شوی. د لیکنې مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې خفیه اسناد برسېره شوي چې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 2009 کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د خونړي برید لپاره فنډونه ورکړي وو. د شورو په ورځ خپور شوي په دغه پټ دستاویز کې شک کیږي ISI د افغانستان په خوست ولایت کې په چپمن نومي امریکایي اډې د برید لپاره حقاني شبکې ته $2 million ورکړی وو. په دغه برید کې د CIA اوه او د اردن د جاسوسي ادارې یو اهلکار وژل شوی وو. مجللی کې که څه هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو د دغه برید لپاره د هیواد لخوا د فنډونو ورکولو خبره لا تصدیق شوې نه ده. په دغه دستاویز کې ویل شوي دي چې دا د معلوماتو یو رپورټ دی او د استخباراتو لخوا د سیړل شوي رپورټ حتمي حیثیت نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې د شورو په ورځ د رپورټ د کروالي او په برید کې د ISI لاس لرلو په اړه د شواهدو موجود کې پاړه پښتنه جواب نکړي. مجله لیکي د امریکا په جورج واشنگتن یونیورسيټي کې د ملي امنیت محفوظ شو دستاویزاتو څنګه دغه معلومات خپاره کړي. دغه پوهنتون معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د یو درخواست وروسته په ترلاسه شو اسنادو کې دغه معلومات حاصل کړل. د شورو په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو بل خپور شوي خفیه دستاویز کې د کال 2009 په حواله ویل شوي دي چې د حقانی نتورک مشران په میاشت کې یو ځل په اسلام آباد کې د ISI له چارواکو سره ملاقات کوي. دا هماغه وخت و چې کله په خوست کې د CIA په مرکز برید شوی و. د دستاویز له مخې په دسمبر 2009 کال کې ISI او حقانی نتورک دوه واري سره لیدلی و.
مجله لیکي د پوهنتون د ملي امنیت محفوظو شو اسنادو څنګه په نورو خبرو شو اسنادو کې د حقاني شبکې د فندونو ذریعو په اړه نوي معلومات څرګندېږي.
د ملیحه میرزاده رپورٹ مورید او راضی چې وسم د کرن خان په غږ سندره واو.
ول رات وای چلګ وار کو وار س مانا کار د مینه کار دل دې کار انکار س مانا ول رات وای ول رات وای سڑے گورے لرون پرون راگے دا غریب سڑے گورے لرون پرون راگے دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا دسندرو دخار سمانا کار دمینی کار دل دے کار انکار سمانا ولی رات وائے ولی رات وائے
د کرن خان په غږ مستندر اوریدل. د ننګرهار جماعتونو امامانو او دینی عالمانو پریکړه کړې چې د ممبر للارې با د ولس د حکومت ملاتړ ته وربولي. دوی تیره ورځ په جلال آباد کې وغونډه وکړه چې پکې د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه د جماعتونو ملایانو ګډون وکړ. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د دینی عالمانو دغه غونډه چې د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې د جلال آباد ښار په ګډون د ولسوالیو په کچه ملای امامانو پکې برخه لرله او ټولو په ګډه پریکړه وکړه چې ولس به د ممبرونو له لارې د دولت ملاتړ ته رابولي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې اړه وویل ارغه څوک چې د دولت مخالفینو یا جنایتکارو سره مرسته کوي هغوی په دغه جرمونو کې شریک دي او دینی عالمانو ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به د ولس ذهنونه روښانوي.
علما کرامو د یو قوي کومک نه بغیر موږ نشو کولی چې صلح د پاره ګامونه واخلو. ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختۍ چې موږ سره مخ ده د خلاف علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي څوک ورسره کومک کوي څوک ورته زمینه مساعده یي هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د دولت د مخالفینو د جهاد پیتوا غیر اسلامی وګڼله.
موږ په خپل ولسونو داغه کوو د هغوی په بیانونو تقریرونو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده دا ټولې سیاسي فتوی دي دا افغانستان خرابول غواړي دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمون اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
مولوی محمد توکل افغانی په خپلو خبرو کې وویل دینی عالمان مکلف دي چې ولس د دښمن د ناوړه تبلیغاتو په وړاندې وپوهوي.
دغه بدبختي چې په افغانستان کې روانې دي، چې هغه په مختلفو نومونو باندې دلته تبادله کیږي، یا د داعش او یا د طالب او یا د مخالف، د دغه بدبختي او د ازالی او د امت مسلمه د وحدت او د یووالي لپاره علما باید چې خپل هغه مسؤلیت ادا کړي او خپل آواز د منبر او د محراب دلاری نه ده د ټول د افغانستان وګړو ته، خصوصا د مشرقي ولایتو کې د لوی ننګرهار ولسونو ته ورسي.
د ننګرهار دینی عالمانو پر داسې مهال د دولت نه د ملاتړ په موخه ولسته د سولې او امن د پیغام رسولو دغه غونډه جوړه کړې وه، چې وسلوالو طالبانو د عمری په نامه د پراخه عملیاتو پیل کېدو اعلان کړی. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی د هر ډول تهدیدونو په وړاندې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولایت تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په میدانونو او بیتیاګانو کې زده کړې کوي. دوی وایي دې حالت ښوونیز بهیر اغیزمن کړی دی چې اکثر د زده کوونکو په سبقونو کې د ځنډ لامل کیږي. هلته ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ښوونځیو ودانیو جوړولو لپاره پیسې پیدا کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې زده کړې کوي. چارواکو یاد څرګندولې د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته د غرغښ لسې په انګړ کې د زده کوونکو لپاره د یوې نوې ودانۍ د پرانیست پر مهال وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د نوې جوړې شوې ودانۍ مشخصات داسې وښودل.
دغه تعمیر د 15.1 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړ شوی ده. په دې ته په تلاش کې یو چې آینده د دغې لویې لیسې دپاره نور امکانات هم ترلاسه ترسو دغه لیسه خپل ټول ساختمانی او نور اړین ضرورتونه را پس.
د ودانیو کمښت د افغانستان په کچه د پوهنې د بهیر له مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي. هغه زده کوونکي چې په بیدیاو کې لمر، خاور او باد او باران ته زده کړي کوي، د زده کوونکو لوستونه په سمه توګه پر مخ نه ځي او له همدې کبله ښوونکي اړ کیږي چې کله ناکله په درسي ساعتونو کې زده کوونکي رخصت کړي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 ښوونځي داسې دي چې ودانۍ نه لري، خو دوی هڅه کوي چې قرار قرار دې مهم ستونزې ته حل لارې عمومي
ان شاء الله کومک وکړو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب وو. موږ د اتول سوري لپاره احاتې لرو، دغه احاتو د بنسټ ته برابر په ډیر لاند وخت ان شاء الله ممکن
دی. دوانی ورده په خوست کې تر 3 لک ډیر ماشومان تنکي ظلمیان او ځوانان په خوانځي کې پر زده کړو بوخت دي، چې دریمه برخه یې نجونې دي. که څه هم په خوست کې د خوانځي او زده کوونکو شمیر په خکه چا کې دی، خو کتون کې د ښوونیز بهیر پر کیفیت نیوکه کوي او وایي چې د زده کوونکو د تعلیم سطحه ټیټه ده او ښوونکي هم په پابندۍ سره
د نجیب الله لوخیل رپورٹ. مورد په پیښور کې د روغتیا نړیوال ادارې د ګذر ناروغي مخنیوي څانګې یو مشر وایي د 13 کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپینونو نه په ښه توګه کولی شي. ډاکټر سرفراز تېره ورځ مشال راډیو ته ویل همدا لامل دی چې د 2014 زیږیز کال په نسبت اوس د پولیو ناروغۍ پیښې کمې شوې دي. په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې یو مشر وایي په هغو سیمو کې کمې کورنۍ خپلو بچو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د 13 کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګذرن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو او چې هغه کې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسانه رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس رپورٹ شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلي واس کړکېچن حالات او داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فرمنو کې په پولیس کمپین باندې داغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت دی. خو د اچیومنت موږ اچیومنت ځکه نشو ویلې چې زموږ پیک سیزن پاتې دی. نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې د جون شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او په دې مو موکد فاټا د حفاظتی ټکو ادارې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو تعداد نه پته لګی چې فاټا کې اوس ډیر سچویشن ښه پولی کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کار دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم 0.003% ریفیوزل دی او دل کې بالکل نیګلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټی ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي ریزیسټنت هم دسې خاص نشته
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بے کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته را نشي نو دا به لویه کامیابي وي
ګوره کته سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر څو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وایي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا برکمبر خېلو ځینې برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه نه دي پاکې کړی شوي خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزڼ د مخنیوي واکسین ور ورسوي فرحات شینوارای مشال ریډیو پېښور
د کورمې صدې سرکاري روغتون ډاکتران او کارکونکي وایي د اسانتیاو نشټوالي له کبله دوی خپل کار په سم ډول نشي کولی دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په روغتون کې د ورته د اوسېدو اسانتیا برابره کړل شي چارواکي وایي په روغتون کې د اوسېدو ځای محدود دی او دا چې د دې ستونزې هواري لپاره هڅې کوي طارق اورکزی معلومات راکوي
ډاکټر ټیکا خان د هغونو ډاکټرانو نه دی کوم چې یو کال نه زیات وخت کېږي چې هسپتال ته ورغلی دی خو هسپتال انتظامی ورته د استوګنې سهولت لا هم نه دی ورکړی
د مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د بدامنۍ او نورو ستونزو له کبله دوی په شخصي ځایونو او هوټلو کې نشي پاتې کېدلی نو پکار دی چې هسپتال انتظامیه دی ورته د اوسېدو لپاره ځای ورکړي
موږ سدي هسپتال ته راغلي یو نو دلته په حساب باندې 15 بنګلې دي ځکه چې ما د پارم ریزیډنسي نشته او نورم ډېر ډاکټر دي تاسو د پارم نشته او موږ هسپتال نه بهر زور زو موږ ته سکیورټي پرابلمز دي
د ساده په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او نور عمل شمیر تر 300 پورې دی چې په دې کې دا وخت زیاتره شمیر د بل ځای راغلیو کارکونکو دی د هسپتال مشر ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو ته وایي په هسپتال کې د ډاکټرانو لپاره جوړ شوي د 15 بنګلو په شمول 45 کوارټرې دي چې په دې کې د مخکې نه ځینې ډاکټران او نور عمل وسیږي
خپل محکمې ته ریکوست کړی دی سمتا داشه هغه کې راکړې شي د خلکو په ځای باندې شي او ډاکټرانو ته خپل سہولت ورته ملو شي او په دې زیاتره ډاکټران لوکل نه دي نو نان لوکلی هغه ته لپاره ریزیډنس ډېر ضرور دي نو ځکه ریزیډنس وشي نو د هسپتال ته په ډاکټران نارو شي او خلک به فیسیلیټیټ شي او موکار ور سره امپروو شي
پکورما کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورکړل شي طارق ورغزه مشال ریډیو پی خبر
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غزالې جاوید په غږ د سندره واورو لدی سره به سلام پښتونخوا غړې پای ته ورسیږي بل غړې بس در سره
خبر چی بوی سنگا دیا چھوے میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چھوے میں اشنا دے
چیز مد سنی حال
تصویر سے گورم